السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنداپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزي حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنداپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي له دې هېواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هېواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هېوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هیوادونو کې خپل سفیران د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینه ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماښام په 8 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوې چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 28مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. راپورونه کې به واورئ چې له پاکستانه راستنیدونکي افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو له ستونزې سره لاس ګریوان دي. پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسېره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس ژمی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تیروي. نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هند کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان له کراچۍ ښار افغانستان ته راستانه شوي د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلې او کلات ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و چې په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ژوند کوي د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څرنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 نه 11 ته ورسېدل چې دلته یو داسې غرنۍ سیمه ده. نو بیا دلته غله راغلل شپږو کسانو خولې بندې کړې ولې وسلې ورسره ولې موږ مزداله راوختله ټوټل ښځو مزه ته ویل او پیسې مسته کړلې. په خیر نه بجې کې لږ پیسې وې یو 30,000 روپۍ هغه وړلې رانه. نور داسې پور کې لږ لږ وریجې وې هغه رانه یوړې. موږ موږ
د یادونه ده چې د کراچۍ بیلی کلات کوټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
از ویلا گرفته تا کلا تا دوزا د کو به خ زیات است موټر مو پیش بود استاد کو به استاد نکردیم
لبیلی تر کلا تا غله او شکمار دیر دی زموږ موټر مخ کې وو. وی ویل ودرېګه موږ نه درېدو سرعت مو واخست او تختیدو خو زموږ تر شا یو سورلی والا موټر وو. هغه یې ودراوه او لوټ یې کړ. پیسې اوریجې ترې اخیستې وې. بیا بېرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې. موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تیرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کیږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پرېکړې وروسته اړ شوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړی دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25 نیټه په یو رسمي لیک کې صادر شوی دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیری دا کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوي وو چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر خان افریدي ټان رسپانډ سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي شوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې سوي دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د خځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې ده. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدلې کړې او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیا اندېښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې غېږې په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سختو شرایطو کې د طالبانو عادي کېدو ته د مېرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو، د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په اوږد مهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغه ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړې او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړی چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوې او ټینګار شوې چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجوده اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقونو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لارې نشي توجیه کېدای. هغه زړورې افغان مېرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینې او دوی د خپلو ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پخواني سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ناست او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک غاګل آزادۍ راټیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د غونډه د ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. ستالین خبریالانو ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده، چې په دوی کې 12 ښځې، 13 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې 150 کسان ټپیان شوي دي، چې 26 نارینه او پاتې 24 ښځې دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې 50 کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجی په تیرو 3 لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی، چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل نادو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د راروان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي، او په دې ترڅ کې نوموړی خپل هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي. خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه 40 تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ام کی ستالین نن سهار په یوه خبري غونډه کې د ګڼې ګوڼې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالي مرستې اعلان کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم دې ته ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمون د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې، په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغې محتاجو خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سرتاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 6 آزادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمع را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي، او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه هم بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي، او آینده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې خیمه کې ژوند نشو کړو. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونه را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ آرزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منه ده ساره دی به خیمو کی زندگی زم سخته دا کور نخ پر لنګ شوی دی وران شوی دی حکومت تم غفتنه دا چې موږ کورونه جوړ کی او زته انتقال کی جمی دړي رقم موده پاتې دا موسره ماشومان دی زخمین دی بوډاګان دی نړیوال نو غفتنه کوو موشتات نو غفتنه کوو چې موږ ته خپل سرپناه جوړ کی خپل سرپناه هم لنګ شوی دی نور یو زته انتقال کی
دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنځشنبه د سپتمبر په 15مه خبر کړی ویلي چې شاوخوا 4.5 سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 5000 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 1.9 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 3.5 میلیونه ترلاسه شوي او له 1.15 میلیونه ډالره زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلي داسې مهال د مني او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 4 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له 10 کورنیو 9 خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورني ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوسمهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مېرمنې وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بېلابېلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال خاید درلود او لږ تر لږه هر کال به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو 4 کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بېلابېلو ولایتونو ته تللی یم. د بېلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغوني ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو 4 کلونو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر نه دی کړی.
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بېلابېلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلي چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفته کار وظیفه بود، حتما جوبههاش تفریح میرفتیم، در ولایت ها میرفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما میرفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما میخواه که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح باید بریم ببینیم، به وحشت طرز دل همگی خب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایی کنیم مشکلات میبینیم. خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو په رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په وروستیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼې بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد له بېلابېلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیاوي رامنځته کړي او د دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقونو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته ښه نه ګوري. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکوونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودې غلط انځور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغې ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمېر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرازق عادل آزادی راډیو ته وویل
چې وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لویو ننګونو سره مخ دی. د کورنیو سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خنډونه دي، او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزورې بنسټیز خدمتونه.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبانو حکومت څه کال د بهرنیو سیلانیانو د راتګ او له دې صنعت څخه وایدو په اړه نوې معلومات نه دي خبر کړی، خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستیال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سنبلی په 28مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او له دې درک خ اوایت ترلاسه شوې دي. نوموړي ویلي وو تیر کال افغانستان ته لږ تر لږه 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هیواد له بیلابیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان له درې افغانانو سره یو ځای د داعش خراسان څانګې په یو حمله کې ووژل شول او د درېو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د برتانیا په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي او په دې هیواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاره خپل خلکو ته خبرداري ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. د احمد شیبر په اړه به د ساينس د احمد شیبر پر راپور کې به د ساينس پوهانو له قوله واوري چې که دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي.
د انسان د یوې یو میلیون کاله پخوانۍ کوپرۍ له ډیجیټل معایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرۍ شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که همداسې وي نو دا په ختیځه آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپري دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپري هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره